افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د طالبانو له لورې د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو په وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي پرون سه شنبې په واشنګټن کې په یو خبري کانفرانس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پروني اعتراضي لارون ته په اشاره وویل. آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه. د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ورډ مورز ویلي وو چې که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو په شان نه شي، له ډېر فشار سره به مخ شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي په افغانستان کې بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي. نړیوالو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو وضعیت له نږدې څاري، د طالبانو له لورې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې ډېر عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال د کردستان د مرکز په اربیل ښار کې پر څو هدفونو بریدونه کړي دي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د راپور له مخې دغو ځواکونو په اربیل کې هغه ځایونه د توپونو په ډزو ویشتي چې هغه د ترهګرو ډلو سنګرونه یاد شوي دي. د اوخرو تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د دې آژانس په وینا په تیرو وختونو کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د ایراني کردانو د ډیموکراتیک ګوند په ګډون د عراق په شمال کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه شوي دي. د الجزیرې ټلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځ غاړه کې په ډزو یو ژورنالیسته ووژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیرې د عربي ژبې ټلویزیون مشهوره فلسطینی خبریاله وه، هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوې لویدیځ غاړې پر جنین نومې سیمې د اسرایلو د برید له جریانې راپور ورکو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیر القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شوی، خو وضعیت ډاډمن دی. اوکراین وای سرلننه به د نوفوف اسکوپ له لارې د روسیې د ګازو د صادراتو د لیګ مخه ونیسي. نوفوف اسکوپ د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روس پله او بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبیعي ګازو د پایپ لاین چارواکي وایي چې له دې لارې د روسیې له دریو برخو ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي. روسیه به وایي بیا وایي چې له دې لارې لویدیځ اروپا ته له څلورو یوه برخه ګاز صادروي. وړاندې په خبرونه کې به د دې خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات به له هرې ممکنې لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي.
او دا چې آیا دوی موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلې.
یو شمېر افغانان په بحثونه کې په پخواني جمهوری نظام کې پر نجونو زده کوونکو د ناوړه تورونو لګولو په اړه اندېښمن دي. وایي که څوک خپل تور نشي ثابتولی، باید محاکمې ته راکاږل شي.
که هر څوک دغه ادعا لري، مهرباني دي وکړي دغه خپله ادعا دې ثابته کړي.
د ځوان فکر په اونیزه خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اورېدلی شئ، پر دې غږېدلی وو چې څنګه ځوانان کولی شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي.
مخالفت د هر چا حق جوړېږي چې هغه خپل نظر وړاندې کړي، هغه یا تایید کړي یا رد کړي، خو دغه د رد شکل بیا متفاوته وي.
آیا افغانستان په رښتیا هغه څه چې ملګري ملتونو مرستندوی ټولنې وایي له شدید وچکالۍ سره مخامخ دی؟
وسنۍ وچکالۍ یو له سختو وچکالیو څخه ده، او دا به متاسفانه په دې هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد، کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
په دې اړه مو د اوبو د مدیریت او چاپېریالي مسایلو له یوه پوه سره مرکه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. سپینه ماڼۍ وایي امریکا به له هرې ممکنې لارې له هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو په اړه د طالبانو د وروستیو سرغړونو پر ضد خپل غږ پورته کوي. متحده ایالات داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پرون هم په کابل کې یو شمېر ښځو د طالبانو لخوا د اجباري حجاب د فرمان پر ضد لاریون وکړ، خو طالبانو هڅه وکړه چې مخه ونیسي. نور په دې راپور کې
یوه ورځ وروسته له دې چې یو شمېر ښځو په کابل کې د طالبانو د اجباري حجاب پر ضد لاریون وکړ، اوس سپینه ماڼۍ وایي د بشري حقونو په ننګه د پورته شویو غږونو څخه له هرې ممکنې لارې ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندی جن ساکی پرون په خپل رسنیز کانفرانس کې په کابل کې د اجباري حجاب په ضد د ښځو لاریون ته په اشاره د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو پر وړاندې درېدلې دي.
او دا چې آیا دې موږ حیران کړي یو چې دوی یعنی ښځې پر واټونو اعتراض کوي؟ نه، دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په میړانه د ظلم او د طالبانو وړاندې درېدلې. تاسو په دې پوهېږئ چې موږ به له هرې ممکنې لارې د دوی له هڅو او میړانې او کوم جرأت چې دوی لري ملاتړ ته دوام ورکوو.
په کابل کې د اجباري حجاب پر ضد لاریون کوونکو معترضو ښځو پرون ادعا وکړه چې طالبانو یې د اعتراض مخه نیولې او سپکې سپورې یې ورته ویلې. که څه هم طالبانو د دې ادعا په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یو شمېر معترضې ښځې زندان ته اچولي او وروسته یې منلې چې معترضې ښځې یې د ضمانت په مقابل کې آزادي کړې دي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د نجونو، ښځو، بشري حقونو او نورو مهمو موضوعاتو په اړه د طالبانو تګلاره او کړنې له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره د دې ډلې اړیکې ټاکي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په خپل خبری کانفرانس کې د ښځو په اړه د طالبانو تګلاره د بشري حقونو خلاف عمل وبلل او زیاته کړه که همداسې دوام وکړي له ټولې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې کړي.
د افغانانو غوښتنو د نړیوالې ټولنې تمې ته د طالبانو ځواب نه یوازې له طالبانو سره زموږ اړیکې بلکې له طالبانو سره د نړۍ اړیکې وټاکي. موږ پوهېږو چې له طالبانو سره تر هغه وخته پورې عادي اړیکې نشو نیولای چې هغوی د افغانستان د ټولو خلکو حقونو ته پوره درناوی وکړي.
خغلی پرایس زیاته کړه طالبان له نړیوالې ټولنې مشروعیت غواړي او دا مشروعیت د ټول ګډونوالي او د نجونو او ښځو د حقونو په ساتنې او له دوی سره په چلند پورې تړلی دی. د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د اجباري حجاب فرمان داسې مهال له سختو غبرګونونو سره مخ دی چې طالبان دا د افغانستان کورنۍ موضوع بولي او وایي نړیواله ټولنه حق نه لري چې په دې اړه نظر ورکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون خبرداری ورکړ که دوی احساس کړه چې طالبان د ښځو په اړه خپلې پرېکړې نه لغوه کوي داسې لارې او وسیلې شته چې طالبان به له ډېر فشار لاندې راولي.
په عین حال کې ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي. په تیره په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په باب چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت مخ په خرابېدو دی. یو شمیر د افغان ښځو د حقونو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په دې غونډه کې د طالبانو په وړاندې پرېکنده اقدامات وکړي.
د طالبانو له لوري اجباري حجاب ته د افغان ښځو اړ کول نړیوال غبرګونونه او په کور دننه د افغان ښځو غوښتنې. وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړ، د اعلان په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ټاکل شوی سبا پنجشنبه د مې میاشتې په 12مه نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه فرمان په اړه غونډه وکړي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د دغه سازمان استازي دیبورا لاینز دغه 15 کسي شورا ته په دې اړه معلومات ورکړي. رویټرز دا هم لیکلي چې میرمن لاینز به یادې شورا ته په افغانستان کې د طالبانو لولوري د افغان ښځو او نجونو په آزادیو د لګول شویو بشري او مدني بندیزونو په اړه هم بحثونه وکړي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې ته خوشبینه دي او وایي چې دا سازمان او نړیواله ټولنه د ښځو د حقونو د مراتبولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او بندیزونو زیات کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعالې او د ولسی جرګې پخوانی غړي سلیمې خوګیانۍ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ توقع دا ده چې دوی باید په جدي شکل خبرې وکړي د امارات د حکومت سره. د ښځو د تعلیم زمینه باید ورته برابره کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي. همدارقم دغه ځینې فرمانونه چې خلک ناراضه کوي، دې وخت کې ضرورت او اړتیا ورته نشته. دا باید کلینیکې په ښځو باندې او که به هم دوی خپلو کارونو ته ادامه ورکوي، نو د امنیت شورا فیصلې باید پاتې اوسي او باید هغو خپل فشارونه پرېږدي او بندیزونه چې ولري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله شریفه وردک هم ورته نظر لري او وایي که طالبان په دې مسایلو خلک په ځانګړې توګه ښځې ځوروي، لري نه ده چې ولس به یې پر وړاندې ودرېږي.
د افغانستان ښځې ټولې په عجابه دي، همېشه په عجابه کړی دی. په ډېرو سختو شرایطو کښې د ژوندونه کړي دي، ښځې دې نه تنګوي. موږ ګان ته د مکتبونه خلاص کوو، ښځې د وظیفې فعاله کوو، ژوند یې برابر کړو، اقتصاد یې سم کړو، خلک دې نه تنګوي. مقابل کښې دې ټولې ولس ولټوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی په افغانستان کې د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړی دی. په دې فرمان کې د حجاب مراتول جبري ګڼل شوي او دا هم پکې راغلي هغه میرمنې چې حجاب نه مراتوي باید د کورنۍ نارینه مشر ته یې سزا ورکړل شي. په دې فرمان کې دغه شان راغلي هغه میرمنې چې دولتي دندې لري او حجاب یې نه وي مراعت کړی باید له دندو لرې کړل شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
ملګری ملتونه وایي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په وروستیو درې لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. په افغانستان کې د سختې وچکالۍ خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان له نیمایي زیات نفوس له لوږې سره مخ دی. ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویلي په ټول افغانستان کې خلک د خوراکي توکو د خوندیتوب په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. خو وچکالي او اقتصادي بحران له امله نږدې 40 میلیونه افغانان خواړه نه لري. سخت وچکالی هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې خلک تجربه کوي. په ډیرو سیمو کې د پاکو اوبو اندازه ډیره ښکته شوې او دغه راز خلک د ځمکو د خړوبولو لپاره هم کافي اوبه نه لري. په دې اړه مې نن مخکې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې له پخواني استاد محمد عاصم مایار سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې هغه څه چې نړیوال د سخت وچکالۍ خبرداری ورکوي آیا افغانستان له همداسې یوې وچکالۍ سره مخامخ دی؟
دقیقا که چېرته موږ د وچکالۍ وضعیت وګورو چې هغه د ورښتونو لږوالی دی دا د یوې سختې وچکالۍ وضعیت ښکاره کوي. خو یو تفاوت شته چې هغه په تېرو 10 کلونو کې دې ته ورته نورې وچکالۍ هم پېښې شوې دي. یو له غیظ جملې څخه همدارنګه د تېر کال وضعیت دی چې تقریبا د اوسني کال سره د هغو شرایط یو ډول دي. له دې څخه علاوه په 2018 کې هم د اوسني سطحې نه لږ ټیټه وچکالي وه او همدارنګه په 2008 کال کې لږ وچکالي وه. خو د هغې څخه وړاندې په 2001 او 2002 کالو کې چې تقریبا 6 کاله وړاندې کېږي موږ شدید وچکالي درلوده. په مجموع کې اوسنۍ وچکالي یو له سختو وچکالیو څخه ده او دا به متاسفانه د هېواد په ډېرو برخو باندې په اقتصاد، کرنه او په عامو وګړو باندې منفي اغېز ولري.
تاسو د اقتصاد او کرنې وویل. افغانستان یو کرنیز هېواد دی. بزګر اوس هم ډېر شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. اکثرا هغه محصولات چې دوی په ځمکه باندې کري بازار نه لري مناسب. دا به آیا فکر کوي چې د کرنې په برخه کې نور هم ډېرې ستونزې راپورته کړي دغه وچکالي د بزګرو لپاره په تېره بیا؟
دقیقا یو تفاوت تېر کال په پرتله سخت په ورښتونو کې ولیدل شو هغه دا و چې سخت کال ژمی د جدي میاشت کې یو څه واوره ورېدله چې هغه تر اوسط کچې د یوې میاشتې په اوسط کچې څخه زیاته وه. خو متاسفانه وروستۍ میاشتې به د هغه نه وچوې د اوسط کچې نه ډېرې وچوې چې د اوبو بیلانس بېرته منفي شو. په تېر کال کې تفاوت دا و چې واورې لږ وې بیا د هود په میاشته کې بارانونه وو. نو دغه د تفاوت د ورښتونو داسې یو شرایط رامنځته کړه چې په ځینو سیمو کې کرنه لا تر اوسه پورې هیله شته چې هغه به حاصل ورکړي. که چېرته موږ نقشې د افغانستان یا د وچکالۍ نقشې ته وګورو چې هغه د کرنیز ساحې څاري په هغو کې لیدل کېږي چې سږنی وچکالي اغېز تر ډېره په بغلان او کندوز او سمنګان په دغو سیمو کې ډېر زیات دی. او د تېر کال په پرتله باندې په فاریاب او بادغیس او خیرات کې یو څه شرایط نسبتا ښه دي. دا هیله شته چې هلته به کرنیز محصولات حاصل ته ورسي. له دې څخه علاوه په جنوب کې د وچکالۍ وضعیت ډېر سخت دی. تېر کال په پرتله باندې اوبه لږ شوي دي. د دالې بند اوبه نږدې 40% اوبه لري. همدارنګه د کجکي بند، د کمال خان بند تش دی. د هغې څخه پورته برخه کې تر غزني او اروزګان او دې سیمو کې هم راپورونه په تېرو ورځو کې وو چې وضعیت ښه نه دی. که چېرته موږ دغه ټول شرایط او ټولو وضعیت وارزوو دا په کرنه باندې ډېر اغېز کوي او کرنیز محصولاتو کچه راټیټوي.
تاسو د اوبو د سطحې د ټیټوالي خبره هم وکړله. له دې سره د پاکو اوبو د څښاک د پاکو اوبو موضوع هم مطرح کېږي چې اوس په ډېرو ولایتونو کې حتی ویل کېږي چې تر 1.5 سال پورې خلک څاګانې وهي او اوبو ته نه رسېږي. فکر کوي چې دا به هم یو غټه ستونزه وي د دغې وچکالۍ له امله به نوره هم د اوبو سطحه نوره ټیټه لاړه شي؟
دقیقا د خو به نشتون یا لګوالی هم یو لوی ستونزه ده چې تر ډیره په لویو ښارونو کې هغه لیدل کیږي. خو که چیرې موږ د کابل ښار ته وګورو او دارنګه نور لوی ښارونه چې هلته د ځمکې څخه د اوبو استخراج ډیر زیات دی، او د وچکالۍ پر مهال د ورښتونو د لګوالي یا نشتون له کبله ځمکې ته اوبه نه جذبېږي، او دا د دې لامل کیږي چې په مځکه د لاندې کې د اوبو په طبقاتو کې لګوالی رامنځته شي او څاګانې وچې شي. دا چې سخت کال دوهمه کال د وچکالۍ پرله پسې دی، نو ممکن د تیر کال پرتله باندې ډېر کوکویان وچ شي. په اطراف کې بیا تفاوت دا دی چې هلته خلک د ځمکې لاندې اوبو څخه د کرنیزو محصولاتو د خړوبولو دپاره کار اخلي، چې دا د دې لامل شوی چې ځینې څاګان وچ شي او د څښاک اوبه اوبو کې لږوالی راشي. په مجموع کې دا د وچکالۍ ټول هغه پایلې دي چې په یوه سیمه کې رامنځته کیږي.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې پخوانی استاد محمد عاصم مایارو چې په افغانستان کې د وچکالۍ د وضعیت په اړه خپل معلومات راسره شریکول، که تاسو هم وچکالۍ په یو ډول باندې تجربه کړې وي یا تجربه کوئ، کوی شئ چې موږ ته پیغامونه پرېږدئ. د ازادي راډیو په دغه شمېرې، البته وړیا شمېره ده که واتساپ ولرئ، کولی شئ پیغام پرېږدئ 00202-1401.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوکراین په جګړه کې د روسي ځواکونو پر ضد یو لړ پرمختګونو خبره کوي. بل لور ته د امریکا د متحدو ایالاتونو د یوې استخباراتي ارزونې له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې د یوې اوږدې جګړې لپاره ځان چمتو کړي. جزئیات په دې رپورټ کې.
اوکراین وایي پوځیانو یې د خارکیف ښار د نیولو لپاره د روسي پوځیانو پر ضد تدریجي پرمختګ کړی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پرون وویل چې اوکراینی ځواکونو د خارکیف له څلورو کلیو روسي ځواکونه ایستلي دي. بل لور ته د اوکراین په جنوبي بندر ماریوپول کې روسي پوځیانو د ازوفستال د فولادو پر فابریکې خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړې ده. دا په دې ښار کې د اوکراینی ځواکونو وروستی مرکز دی چې لا یې هم په لاس کې دی. مرستندویان وایي چې د فولادو په دې فابریکه کې تر اوسه پورې لا هم نږدې 100 ملکیان ګیر پاتې دي. اوکراین په داسې وخت کې په جګړې کې د پرمختګونو ادعا کوي چې د دغه هیواد په ختیځ او جنوب کې سختې جګړې روانې دي، او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوې اوږدې جګړې لپاره د چمتو کېدو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو د ادارې مشر اورل هاینز پرون د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د ارزونو له مخې ولسمشر پوتین غواړي چې له دونباس پرته ورهاخوا نورو هدفونو ته ځان ورسوي. نوموړی زیاته کړه چې د دې له اټکل سره سم شای پوتین به داسې انګیري چې د شخړو په وړاندې تر خپلو دښمنانو ډېر ځواکمن دی او زغم یې لري. د میرمن هاینس په وینا داسې اټکل هم کیږي چې د پوتین د پریکړو وړاندوینه ونشي او دی په روسیه کې یو نظامي حکومت اعلان کړي. په دې ترڅ کې په واشنگتن کې د امریکا د استازو جرګې موافقه وکړه چې له اوکراین سره څه باندې 24 میلیارد ډالر پوځي مرسته وشي. مخکې تر دې چې ولسمشر جو بایدن دا موافقه تایید کړي، سنای باید تصویب کړي.
ازادي رادیو او ریاو سم پام وکړي سپورتي خبرونه ته.
د جوزجان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دا سیالۍ د یوالي ځوانانو، البرز، مشال، سیلاب، اقچا، محله، قومندانی، باتور، جوزجان کلب، نایاب، میوند او مدرن کلب لوبډلو ترمنځ نن پیل شوې چې یوه اونۍ به دوام وکړي. د دې سیالۍ په لومړۍ لوبه کې البرز او نایاب لوبډلې سره مخامخ شوې چې په پایله کې البرز لوبډلې 5-0 خپلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. ویل کېږي د دې سیالۍ مخکښ لوبډلې به د شمال زون په رقابتي سیالیو کې ګډون وکړي او که د زون په کچه هم وځلېږي د افغانستان د اتلانو لیګ ته به لار وکړي. د معلولانو د باسکټبال لوبډلې تایلند ته سفر وکړ. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلی دي 12 لوبغاړي او یو څلور کسیز پلاوی د آسیا ونډې سیالیو په دریم پړاو کې چې د می میاشتې له 22 تر 23 ترسره کیږي نن تایلند ته روان شول. په دې لوبو کې به د افغانستان په ګډون د استرالیا، ایران، مالیزیا، کوریا، سعودي عربستان، متحده عرب امارات، عراق او فلپین هیوادونو د معلولانو د باسکټبال لوبډلې هم برخه ولري. تیر کال په دې لوبو کې افغانستان وم ځای خپل کړی وو. او د هند غوره لیگ سیالیو کې نن راجستان رویالز او ډیلی کیپیټلز لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې پیلېږي. دواړه لوبډلې هڅه کوي چې د دې لوبې په ګټلو سره د هند غوره لیگ نیمه پای لوبې ته ځان ورسوي. راجستان په خپلو 11 لوبو کې 1 لوبې ګټلې او ډیلی هم په 11 لوبو کې 15 لوبې ګټلې دي. د یادونې ده چې د تېرې شپې په لوبه کې ګجرات ټیتانز لوبډلې لکنو سپر جاینټس لوبډلې ته ماتې ورکړه او لومړۍ لوبډله شوه چې د هند غوره لیگ سیالیو نیمه پای لوبې ته ځان ورسوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو شمیر افغانان وایي له یوې خوا د طالبانو د حکومت له لورې له شپږمو ټولګیو د پورته نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو د پریکړې دوام او له بل لورې په ټلویزیوني بحثونو کې ظاهرا د طالبانو د ملاتړو له لورې پر افغان نجونو د فحشا د تورونو پورې کولو دوی سخت اندېښمن کړي دي. که څه هم طالبان وایي دغه ډول تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي، خو عام افغانان پوښتنه کوي چې په دې صورت کې دغه ډول خلک ولې د محاکمو میزونو ته نه راښکل کېږي. دا ډول تورونه عموما هغه وخت لګول کېږي چې کله هم په ټلویزیوني بحثونو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه بحث کېږي. نور په دې رپورټ کې،
موږ د مکتب په دوره کې ډېر زیات محدود وو، حتی زموږ جراب هم کتل.
د کابل اوسیدونکي 25 کلنه هیله چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په دې ښار کې تر 12 زده کړې کړي، د هغه څه له امله اندېښمنه ده چې د ده په وینا په وروستیو کې ظاهرا د طالبانو یو شمېر پلویان په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه مطرح کوي.
موږ د مکتب په دوره کې ډېر زیات محدود وو، حتی زموږ جراب هم کتل کېدلې چې موږ څه رقم جراب پوکو. څه ورسېږي دې ته چې هلته ټابلیټ کا استعمال شي. ټابلیټ کا په هغه وخت کې هیڅوک نه پیژندل، اما دوی غواړي د دې لپاره چې د نجونو لپاره یې ښوونځي بند کړي دي، دوی خپله دغه یو دلیل افغاني ټولنې ته یا هم نړیوالو ته ور وړاندې کړي چې دا هیڅ توجیه نه لري. په دې دلیل باندې نه توجیه کېږي، د دې لپاره نه توجیه کېږي چې دغه سی وکړنه نه و.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په رسنیزو بحثونو کې د افغان نجونو په اړه ظاهرا د طالبانو د یو شمېر پلویانو لخوا پر افغان نجونو د تورونو لګول زیات شوي.
په مکاتبو کې اکثریت یعنی 93% نجونو.
عبدالغفار کامیاب چې د طالبانو ملاتړی بلل کېږي، څه موده مخکې په یو ټلویزیوني بحث کې وویل چې د تیر حکومت پر مهال د ښوونځیو 80% نجونو د ټابلیټ کا په نوم نشر اوړونکي ټابلیټ کارول. که څه هم د دې موضوع په اړه په ټولنیزو رسنیو کې له سخت غبرګون وروسته بخښنه هم وغوښته، خو داسې مهال چې اوبه له ورخه تېروي. ټابلیټ کا یو ډول نشره وړونکي ټابلیټ دی چې روغ دي کسانې د نشې لپاره استعمالوي. له دې پیښې څو ورځې وروسته د عبدالجامع جامع په نوم یو بل تن چې دی هم د طالبانو پلوي بلل کېږي، په یو ټلویزیوني بحث کې د تېر حکومت پر مهال قرغه او پغمان د فحشا مرکزونه وبلل. که څه هم د بحث چلوونکي ترې د ثبوت غوښتنه وکړه، خو ښاغلي جامع د بحث تر اخره کوم ثبوت وړاندې نه شو کړی. په دغه شان یو وروستۍ قضیه کې بیا د مولوی شاه محمد په نوم د طالبانو یو غړي چې ځان یې د دعوت ارشاد ادارې کارمند معرفي کوه، ادعا وکړه چې په افغانستان کې د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب الله د حکومتونو پر مهال د کابل پوهنتون محصلینو پرتوګونه نه اغوستل. د ادا کوي چې هغه مهال د کابل پوهنتون د 15,000 محصلینو له ډلې 1,000 نجونې وي. داسې ادعا چې د ځینو په وینا ځکه ناسمه او تهمت بلل کېږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو په تاریخ کې کله هم د نارینه محصلینو په پرتله د ښځینه محصلینو شمیر نه دی زیات شوی. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي دغه ډول ټول تورونه بې بنسټه دي او باید د نه ثبوت له امله یې تور پورې کوونکو ته سخته سزا ورکړل شي.
آیا دوی د خپل سر په سترګو باندې لیدلي که دا د یو اتهام او بهتان ده؟ زه فکر کوم دا یو وخت دی که هر څوک دغه ادعا لري مهرباني دي وکړي دغه خپله ادعا دې ثابته کړي، او کې ثابتوای نه شي نو هغه جرم چې د بهتان او اتهام او حد کې حرمت پر یو چا باندې لګول کېږي، یو تور په چا باندې لګول کېږي، باید هغه نو په دې باندې تطبیق شي، ځکه چې په اصل کې دوی فاسقین دي.
یو شمیر ولسی افغانان د طالبانو د پلویانو له لوري د دغه ډول بې بنسټه تورونو پورې کول پر افغان جنو ملنډي بولي او وایي د طالبانو حکومت دی په ټلویزیوني بحثونو کې دغه ډول خلکو ته د ګډون اجازه نه ورکوي، ځکه د دوی په وینا د خپلو دغه ډول بې ځایه ادعاګانو په وسیله د افغانانو احساسات ژوبلوي. دوی وایي د طالبانو پلویان غواړي چې په دې ډول څرګندونو سره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع توجیه کړي، خو د طالبانو حکومت وایي په ټلویزیوني بحثونو کې په افغان نجونو تور پورې کوونکي د دوی غړي نه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد
هغه کسان چې د بعض بحثونو کې داسې خبرې کوي چې عام افغانانو په ذهن باندې بدل اثر کړی ده او یا سپکوونکي وي هغه د اسلامي امت استازي نه دي. یو هم که تاسو تعقیب کوي زموږ نه رسمي کسان دي نه زموږ د پالیسي نمایندګي کوي بلکې آزاد خلکو خپل تحلیل کړی او داسې تر کوم ځای پورې دا موضوع د خلکو په ذهنیت بد اثر کړی موږ هم درک کړی ده او دوی تعویل شوي دي چې دغه شیان نه ډډه وسي بیا هم مسؤولو ګانو په دې برخه کې خپل کار وکړي.
خدا چې ولې دغه ډول کسانو ته سزا نه ورکول کیږي ښاغلی مجاهدی په اړه څه نه وایي؟ دا په داسې حال کې ده چې طالبانو لا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د خلاصېدو په اړه د خپل مشرتابه حکم ته انتظار باسي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی ده چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420222
په کونړ کې 1200 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته وشوه. په دغه مرسته کې چې د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه ټولنې لخوا برابره شوې وه اوړه غوړي لوبیا وریجې او خورما شامله ده. د دغه ټولنې مسؤلین وایي د کونړ په ګډون وو ولایتونو کې 3600 یتیمانو سره به دا ډول مرستې کوي. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان خیریه ټولنې مرستو ترلاسه کولو ته د راټولو شوو یتیمانو غږونه دي. په افغانستان کې د یادې ټولنې یو تن استازي فضل الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې نږدې 9000 یتیمانو سره د خوراکي موادو مرسته کوي.
تقریبا 3600 کورنۍ لپاره په افغانستان کې کونړ ولایت کې د 1200 کورنۍ لپاره ویش پروګرام دی کې 40 کیلو وړي دي 15 کیلو وریجه ده 15 کیلو لوبیا ده 15 کیلو بوره ده 15 لیتر تیل دي 2 کیلو خرما.
په کونړ کې د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی د ملک سلمان خیریه ټولنې او له نورو مرستندوی ادارو مننه کوي او ترې غواړي چې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
چې دغه کم مرست زمونږ د یتیمانو او د شهداو د بچو سره هغه ته سره کړی ده د الله جل جلاله په دربار کې هغه ته د دغه اجر عظیم غواړو.
12 کلن زکریا چې پلار یې په تیرو جنگونو کې وژل شوی او خپل هم معلول دی په ترلاسه کړي مرسته خوښ دی. په کونړ کې په داسې حال کې د سعودي عربستان لخوا 1200 یتیمانو سره مرسته کیږي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې په تیرو جنگونو کې په لسګونه زره کسان وژل شوي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې شوي چې اوس هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
په دې برخه کې ستاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ښه او صحتمند به یې. زه یو تن د 12 ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو او د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړئ تر څو خپلې هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو تر همدارنګه د دې معرف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. که اخلي مو دی وایي که کانکور امتحان نه اخلي مو دی وایي نور موږ د دې ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه د موږ ستړي یو. وسلام.
السلام علیکم. زه نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ نه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې. پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شیدې نشته. نو هغه امر وکړ حکومت ته چې هر یو ماشوم والا مور ته دې 1000 دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرها او څه چې په لکاو باندې کونډې موجودې دي، باید د دې غم وکړو.
دا برخه هم دومره و. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، خو زموږ له نورو خپرونو سره پاتې شئ. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. زه بیا هم له تاسو سره یم، خو په لنډو خبرونو کې د البته د خبرونې په دې برخه کې مو د ځوان فکر اونیزه خبرونه د چې په دې خبرونه کې پر دې غږېدلی و چې څنګه ځوانان کولی شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. سپینه ماڼۍ وایي متحده ایالات بل هر ممکن لارې د هغو ښځو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د طالبانو له لورې د ښځو او بشري حقونو د وروستیو سرغړونو په وړاندې خپل غږ پورته کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي پرون سه شنبې په واشنګټن کې په یوه خبري کانفرانس کې په کابل کې د یو شمېر ښځو لخوا پروني اعتراضي لارون ته په اشاره وویل. آیا دا موږ حیرانوي چې دوی سړکونو ته راوځي؟ نه. د دې په وینا دا هغه ښځې دي چې له لسیزو راهیسې په زړورتیا سره د ظلمونو او د طالبانو په وړاندې ولاړې دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ورم ورځ ویلي وو چې که طالبان د نجونو او ښځو په اړه له خپلو پرېکړو په شان نشي له ډېر فشار سره به مخامخ شي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه یوه فوق العاده غونډه وکړي. په دې غونډه کې به چې ناروې وړاندیز کړي په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي. نړیوالو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشري حقونو وضعیت له نږدې څاري، د طالبانو له لورې د ښځو د اجباري حجاب په وړاندې ډېر عکس العملونه څرګند کړي دي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د عراق په شمال د کردستان د مرکز په اربیل ښار کې پر 2 هدفونو بریدونه کړي دي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم د راپور له مخې دغو ځواکونو په اربیل کې هغه ځایونه د توپونو په ډزو ویشتي چې هغه د ترهګرو ډلو سنګرونه یاد شوي دي. د اوختو تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د دې آژانس په وینا په تیرو وختونو کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک لخوا د ایراني کردانو د ډیموکراتیک ګوند په ګډون د عراق په شمال کې د ترهګرو ډلو مرکزونه په نښه شوي دي. د الجزیره تلویزیونی چینل یو ژورنالیست نن په لویدیځه غاړه کې په ډزو وژل شو. شیرین ابو عاقله چې د الجزیره د عربي ژبې تلویزیون مشهور فلسطینی خبریال و، هغه مهال ولګېده چې د اشغال شوې لویدیځې غاړې پر جنین نومې سیمې د اسرایلو د برید له جریان راپور ورکوو. د ډزو پر مهال په بیت المقدس کې د دیره القدس ورځپاڼې یو فلسطینی خبریال هم ټپي شوی، خو وضعیت یې ډاډمن دی. اوکراین وایي چې سر لنن به د نوفو اسکوف لارې د روسیې د ګازو د صادراتو د لیږد مخه ونیسي. نوفو اسکوف د اوکراین په ختیځ کې هغه سیمه ده چې د روس پلوه بیلتون غوښتونکو په لاس کې ده. د اوکراین د طبیعي ګازو د پایپ لاین چارواکي وایي چې له دې لارې د روسیې له دریو برخو ګاز ختیځې اروپا ته صادرېږي، خو روسیه بیا وایي چې له دې لارې لویدیځې اروپا ته له 1/4 ګاز صادروي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې څنګه ځوانان کولای شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي. بحثونه معمولا د دې لپاره کېږي چې خلک یوې ښې نتیجې یا حقیقت ته ورسیږي. دا بحثونه خپل نزاکتونه لري، خو په افغانستان کې ځینې داسې ځوانان هم شته چې دغو نزاکتونو ته پام نه کوي. ډېر کله دوی د دې پر ځای چې منطقي دلایل ووایي، مقابل لوري ته سپکه خبره کوي، توهینوي، تهمت او ټاپه پرې لګوي، په شخصي حریم تیری کوي او دوی وسالم بحث تکې دو مخ نیسی. په دې خبرونه کې هم دا غږیږي چې ولی افغان ځوانان په بحثونو کې احساساتي کېږي او د دلایلو د ویلو پر ځای ناسمه ژبه کاروي. په بحثونو کې د ناسمو الفاظو کارولو پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څنګه ګټور او منطقي بحثونه کولای شي؟ په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو ټول اهل قلم خلک دي، دوی به په دغو مسایلو راته وغږیږي. په پیل کې ورزو ښاغلی ډاکټر مالک ستانیزی له موږ سره یو ځای شوی. ډاکټر صاحب هم لیکوال دی، هم شاعر دی او سره له دې په ټولنیزو شبکو کې فعال کس دی. دی خپله ویډیوګانې کوي، په مختلفو مسایلو غږیږي. خدای به کېدای شي له ځینو اختلافي مسایلو سره هم مخ شوی وي، داسې چې یو چا د ده خبره نه وي خوښه کړې، خو د هغوی عکس العمل د ده د خبرو په وړاندې څه ډول وایا د دلیل ورته ویل شوی دی، په دلیل یې خبره رد شوې، بل ډول چې مخکې ما یادونه کړې هغسې مخالفت ورسره شوی. ډاکټر صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې له تاسو هم دا پوښتو چې تاسو خو ویډیوګانې کوئ په ځینو داسې مسایلو لکه ټولنیز مسایل یا کېدای شي سیاسي مسایل، په هغو غږیږئ، څه ډول چلند بیرته له تاسو سره شوی دی؟ څه ډول اختلاف درسره شوی؟ آیا هغه مثال اصول چې باید پام ورته وشي، هغه نزاکتونه چې باید په بحث کې پام ورته وشي، پام ورته شوی که نه؟
سلامونه. لومړی تاسو ته هیواد صاحب او د ازادي راډیو له لارې د افغانستان ټول ولس ته سلامونه. مخالفت دار چې هغه یو یو حق جوړیږي چې هغه خپل نظر وړاندې کړي، هغه یا تایید کړي یا رد کړي، خو دغه د رد شکل بیا متفاوته وي. څوک دغه رد په داسې شکل باندې کوي چې هغه زړه نه ماتوي، بلکې هغه د خبرې په وړاندې خپل منطقي دلیل د مقابل لوري د استدلال په وړاندې وایي تر څو دغه خبر رد کړي. او ځینې بیا متاسفانه دغسې ډېر ځوانان مونږ خپله ټولنه کې لرو چې د دې په ځای چې هغه خبره منطقي رد کړي، هغه ډېر ترخه الفاظ کاروي، هغه زړه ماتوونکي الفاظ کاروي، هغه شخصیت کشي کوي. دې کې شک نشته دغسې موارد سره هم په مجازي نړۍ کې مخ شوی یم، هم په حقیقي نړۍ کې مخ شوی یم. خو زه هیله من یم چې ان شاءالله دغه حالت به تغیر کړي، ځکه چې زموږ ځوانان کرا کرا د دغو میډیا له لارې او د رسنیو له لارې نه هغه د معلوماتو کچې زیاتېږي او هغو کې د تحمل او زغم ماده پکې زیاتېږي.
ډېره مننه ستانیزی صاحب. ښاغلی اختر محمد ژوندون هم را سره په خپرونه کې دی. ژوندون صاحب لیکوال دی. ژوندون صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه کوو. مخکې ستانیزی صاحب یادونه وکړه چې دی په ځینو مواردو کې له داسې مسایلو سره مخ شوی دی چې د دې پر ځای چې یو ځوان راشي د ده په مخالفت کې خپل دلیل ووایي، ناسمه خبره یې کړې. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې ځوانان د دې پر ځای چې راشي دلیل ووایي، سمه خبره وکړي، په ښو ادبیاتو یې وکړي، ناسمه ژبه کاروي په بحث کې؟
هیواد صاحب، تاسو ته د راډیو اورېدونکو همکارانو ته او ثانوي صاحب ته سلامونه وایم. شاید څو مواردو ته اشاره وشي. یو خو دا ده چې ټولنیزو رسنیو کې، نه یوازې په ټولنیزو رسنیو کې بلکې په ټوله کې، افغانان او په تېر هغه څوک چې نن سبا له بحثونو سره مخ دي یا مخاطبین دي د بحثونو، اول خو دوی د دې بحثونو په فلسفه باندې یا د دې لپاره چې بحثونه ولې وشي په دې باندې نه پوهېږي، ځکه دوی بحث ته ډېر عادي فکر کوي او له هغه څه نه دي خبر چې بحث څومره مهم ده د ټولنو لپاره. بل مهمه موضوع چې دوی ورسره مخ دي یا دوی په دې برخه کې آگاهی نه لري، هغه د بحثونو په برخه کې د بحثونو میتودولوژي ده. یعنی دوی د بحثونو ترسره کولو په برخه کې د بحثونو له میتودونو سره چې بحثونه باید په کومو میتودونو او په کومو لارو او په کومو روشونو ترسره شي له دې نه ناخبره وي. حتی دا حوصله نه لري چې د نورو فکرونو ته کښېني، غوږ ونیسي او له هغوی سره یو ډول تعامل وکړي او د علم له مخې او د معرفت له مخې له هغو بحثونو سره وړاندې لاړ.
ډېره مننه ستانیزی صاحب. یو مسله دا هم وي، کله چې یو ځای بحث کېږي، هغه که مثال په کور کلي کې بحث وي، که په موټر کې وي، که په ټولنیزو شبکو کې وي یا رسنیو کې وي، ډېر کله هر لوری هڅه کوي چې لکه یوه ورزشي لوبه چې وي او دی په دې هڅه کوي چې مقابل لوری سملوي، دا سوچ نه وی ډیر کله چې زه به خپل دلیل وایم، بل کس به خپل دلیل وایي، بیا به فکر پی وکړو چې کومه خبره واقعیت ته حقیقت څه دی، بیا به فیصله په دې سره وکړو.
جناب هیواد صاحب، متاسفانه یقیني زموږ ټولنه کې تر ټولو زیات حاکم ذهنیت همدغه ده، خپل خبره تل صد بر حق او تخکاری. او متاسفانه داسې ویل کېږي وایي د جاهل یو لوی علامه همدا ده چې هغه خپل خبره نه ماتېدونکي او تل صد بر حق تخکاری. دا ګڼ شمېر عوامل لري. اول عامل دا چې کله چې یو چا عمر کم یا البته په ماشومانو کې دغو دغه غیر شعوري توګه د خپلې ټولنې قوانین دا ذهن نشینه کیږي، په دې معنی هغه عقیده ګرځي. نو که په ماشوم ته په ماشومتوب کې چیرې موږ منطقي خبره کړې وي او حقایق هم ورته ویلي وي، هغه چې کله لوړ چې دغه عقیده هغه حقیقت او حق وي، او که ماشوم ته مو افسانې غږولي وي او غیر حقیقي دروغ هم ورته ویلي وي، هغه چې کله غټ شي هغه عقیده چې ده هماغه دروغ او هماغه غیر منطقي خبرې د عقیدې برخه ګرځي. تو ویلي چې کله بحث کې موږ لکه د بزکشي لوبه غوندې لکه مسابقه کې دا ګوره د معلوماتو د نشتون لامل ده. بس اساسا باید د معلوماتو د لاسته راوړلو یا حق ته د رسیدلو په بنسټ باندې وسي. موږ متاسفانه یوه لویه المیه یا غمیزه همدا ده چې موږ بحث د دې لپاره نه کوو چې موږ معلومات لاسته راوړو، موږ بحث د دې لپاره کوو چې مقابل لوری راسملو خپل ځان برحقه او خپل خبره برحقه ثابته کړو.
ژوندون صاحب، یو موضوع چې ستنیز صاحب یادونه وکړه هغه دا ده چې په کور کلي کې معمولا چې یو ځوان مثال رازلمی کېږي یا لغه ماشومتوبه، کله چې د یو کار کوي د ده کار په ډیرو ناسمو الفاظو نقدېږي، هغه که د مور او پلار لخوا وي هغه مخالفت په داسې الفاظو کېږي چې توهین پکې وي، ماشوم مثال رټي، نو دی چې کله را لوی شي هم په هغو مسایلو کې چې د ده له فکر سره د ده له خوښې سره جوړ نه وي دغسې یو چلند یا عکس العمل خپلوي. فکر کوي یعنی شروع یې له همدغه ځای کېږي چې مثال په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو له هغو کارونو سره چې د نورو په مزاج برابر نه دي ناسم چلند کېږي یا ناسم مخالفت کېږي، او بالاخره دوی همدغه روزنه اخلي، وروسته بیا دوی هم په بحثونو کې یا په هغو ځایونو کې چې د دوی د فکر خلاف خبره کېږي دغه ډول یو ناسم چلند وکړي.
د واقعیت خبره ده، کله چې یو ماشوم څه ډول محیط کې را لویږي او هغه برخوردونو څخه چې دی د مور او پلار ملګرو د کورنۍ د غړو د کلي له خلکو څخه ویني او له ده سره ترسره کېږي، دا ټول د ده په آینده ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا کله چې یو ماشوم را لویږي او دی تر شل کلنۍ پورې تر اتلس کلنۍ پورې یا تر پنځلس کلنۍ پورې له داسې څه سره نه وي مخصوص په وړکونه کې دلته د پلار د دې یا مور یا د کورنۍ غړو د دې اختیار ورکړی وي چې دی کولی شي انتخاب وکړي، دی کولی شي له یو څه سره مخالفت وکړي، دی کولی شي یو څه شی په خپله خوښه په خپل فکر او په خپل مزاج سره مخکې یوسي. نو دا ډول انتخاب چې کله موږ له ماشوم څخه واخلو یا دا ډول انتخاب کله چې موږ له ځوان څخه واخلو، یقینا چې دا د ده په روح او روان باندې او د ده په ټول ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا د بحث د موضوع په اړه زه وایم، همیشه مثلا زموږ په کورونو کې په ټول افغانستان کې او د افغانانو په کورونو کې دغه ډیره نادره خبره ده چې یو ځوان دی د خپلې کورنۍ د غړو په مقابل کې د هغوی ادعا یا د هغوی خبره چیلنج کړي، ځکه دا زمونږ د ټولنې په جوړښت کې دا یو نورم پاتې شوی ده، یو قاعده پاتې شوې ده چې ته نه باید د داسې یو چا ستانه یو ورځ پورته وي د هغې خبره راتلې، حال دا چې هغه به شاید غلطه خبره کوي، مګر دا یو اخلاقي جرأت غواړي چې ته مثلا د یو مشر ورور د پلار د تره یا د کورنۍ د مشر غړي خبره ردوي او ورته وایي چې دا خبره ستا ناسمه ده، اصلي خبره دا ده. دا بلکې زموږ په تعلیمي نصاب کې د دې ډېره غټه ستونزه لیدل کېږي. په ټول تعلیمي نصاب کې تاسو شاید په دې ټولو په دې خپل ژوند کې داسې څه نوي لوستي چې تعلیمي نصاب کې د هغه له لارې تاسو داسې یو آګاهي درکړل شي چې تاسو یو نقادانه فکر یو خلاق فکر خپل کړئ.
مننه ستانیزه صاحب. ژوندون صاحب یادونه وکړه چې په ښوونځیو کې مثال یا پوهنتونونو کې موږ دغه سنه لرو چې هلته دغه ډول یو فضا وي چې هر څوک راشي خپله خبره وکړي، نور راشي دغه خبره نقد کړي، اختلاف ورسره وکړي او بالاخره دغه اختلاف سوله ییز وي. یعنی هر څوک که د یو بل خبره مني هم نه سره خو احترام ورته وکړي. مثال ته یو نظر لرې ته یې وایې زه یې نه منم خو احترام لرم ځکه دا ستا نظر دی، ته یو فرد یې، څنګه چې خدای مثال زما او ستا ظاهر متفاوت پیدا کړی دغسې فکرونه هم متفاوت دي. نو ستاسو په نظر لکه ژوندون صاحب چې یادونه وکړه، څنګه کېدی شي په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په نورو ښوونیزو مرکزونو کې دغه ډول بحثونه رامنځته شي چې دغه ځوانان زده کړي چې دوی مثال په نورو ځایو کې څه ډول بحث وکړي، داسې بحث چې شخړه پکې نه وي، نتیجه یې خرابه نه وي، وهل ټکول یا خدای مکه مرګ پکې نه وي، بلکې بحث داسې وي چې یوه ښه نتیجه ترلاسه شي، یوه حل لاره ترلاسه شي. یعنی ستاسو په نظر څه باید وشي؟
اولینه موضوع دا چې دا فوقیت موضوع باید له منځه وویستل شي، تر څو دغه آزاد بحث ته په ښوونځیو کې لاره هواره شي. او موږ خو متاسفانه په تعلیمي سیستم کې ډېر مشکلات لرو. ګوري دلته په اروپایي هیوادونو کې چیرې تاسو وګورئ چې د یو حقیقي ژوند لپاره یو برابر انسان ښوونځي ته ولیږي، په دې معنی ماشوم ته لامبو ور زده کول د ښوونځي دنده ده، دلته سایکل ور زده کول د ښوونځي دنده ده، شپینګ یا د کښتیو چلول دا په ښوونځي کې ورښیي. متاسفانه موږ د ماشومانو مازغه په ښوونځیو کې په کیسو باندې وپړسوو. اتلس مضامین په کې ډېر کم داسې مضامین چې هغه په حقیقي ژوند کې په اصطلاح په درد وخوري. موږ په دا تعلیمي سیستم کې یقیني ډېر زیات مشکلات لرو. خو خبره دغه د بحث او منطق د اورېدو او د زغم، هر انسان باید دا زغم ولري چې هغه د خپل تر ټولو سخترینه مخالف منطق خبره او استدلال واورېدلی شي. یعنې دغه زغم باید په کې چې د خپل مخالف خبره واوري او په دې باندې فکر وکړي چې دا ولې دغه فکر رسللی، ولې دومره دماغ کلک مخالف سوی ده. که نه دغه زغم چې کله پیدا شو هغه په حقیقي معنا عالم انسان ده، هغه په حقیقي معنا حلیم انسان ده، هغه په حقیقي معنا باندې حکیم انسان ده. موږ ښه اورېدونکي نه یو. که تاسې له نورې دنیا سره افغانان مقایسه کړئ، افغانان چې لږ د چا هغه مالي وضعیت خراب وي یا لږ په علمي کچه هغه به ښه مفکوروي انسان وي، خو په اصطلاح په هغه د زده کړو ډیګري په لحاظ بل ځای نه اخلي، هغه خبرې ته بالکل اطمینان نه کوي. هسې غږېږي ځان په موبایل کې مصروفه کړي، ځان خوا دې خوا کې، حتی په دغه کانسلنګ یا رواني مشاوره کې دا موضوع ډېر ښه مطرح کړي. ستاسې به آی کانټاکټ موجود وي، سترګو په اصطلاح جنګول، تاسې باید په جد دي کې مقابل لوری په ټیټ دي کې نه وي، ناستې هغه سره احساس د کمتري پیدا نه شي. په همدغه اساس باندې موږ حتی په دغه اورېدلو کې باید ښه اورېدونکي وچېږو. د مقابل لوري ولو که د موږ مخالف هم وي، د هغه خبره تر پایه واورو چې یاره د ده غوښتنه څه ده، د دې د غوښتنو هغه د وینا نه چول څه ده، په هغه باندې ځان صیف وکړو. دا شی د موږ په ټولنه کې نهشته. بس چې یو چا ته په هغه ما چې درته په کاذبه توګه په ځان د یو عالم په توګه منلی په ټولنه باندې، هغه ښه یو 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 ډېر شخصیات هم وایي، خلک ډېر ورته متوجه ناست دي. دا مثالونه موږ په ټولنه کې ډېر زیات لرو. سوشل میډیا یو ښه پلیټفارم ده. ګورئ دغه لپاره چې دغه افکار په مطالعه کې کوي ټولنې دا دا د ذوق په کوم شکل ده، که نه بیا دا د خپل ټولنې دغه د لوېدلي ذوق پته درته لګېږي. موږ د خلکو څومره لوېدلی ذوق لري، څوک چې کنځل ډېرې کوي، څوک چې بد رد ډېر وایي، څوک چې غیر منطقي خبرې کوي، څوک چې دروغ ډېر وایي، هماغه خلک ډېر زیات خوښي، هماغه خلکو باندې ډېر مؤثر دي. سره خلک یو ډول علاقه ډېره پیدا کوي. خو څوک حقیقت راته وایي، څوک منطقي خبره راته وکړي، څوک نرمه خبره راته وکړي، هغه ته اعتنا نه کوو، هغه نه اورېدو لپاره د ذهنونه بندې دي غیر اورېدو لپاره. دا یو ډېره لویه المیه ده زموږ ټولنه کې. متاسفانه
مننه استنیزه صاحب، خوشاله اوسئ. البته دې لپاره چې موږ یو رغانیز بحث ولرو، زه غواړم په دې وروستیو کې چې له ځینو مسایلو سره مخ شوی یم، هغه دا ده چې معمولا کله یو کس یوه خبره کوي نو ډیر وخت یو څوک راغلی په د دې په ځای چې هغه ته ووایي چې مثال زه دغه خبره په دغه دلیل تاییدوم یا په دغه دلیل یې ردوم، راغلی هلته یوه ناسمه خبره کړې ده. او یوه بله ستونزه چې غواړم له ژوندون صاحب وپوښتو، هغه دا ده چې ځینې ځوانان ژوندون صاحب داسې هم دی چې یو مثال په یو بحث کې یوه ناسمه خبره وکړي، ناسم چلند مثال وکړي، بیا په نورو ځایو کې یادونه کوي چې مثال پلانی خو مې داسې سپک، پلانی ته مې داسې خبرې وکړې، پلانی ته مې داسې ښکنځله وکړه. یعنی په بحث کې هغه کوم ناسم چلند دی چې کړی وي په دې ویاړي، حال دا چې دی باید په دغه افتخار وکړي چې ما دا خبره هغه داسې خبره وکړه، ما داسې خپل دلیل ورته ووایه. ولې مثال خلک په دغو خبرو ویاړي چې کله په یو بحث کې یو چاته سمه خبره کوي، دا خو د ویاړ خبره نه ده.
انساني مفاهیم یا په ټولنه کې دا پرمختګونه چې تر نن سبا شوي دي، تر دا دنیا رامنځته شوې ده، او تر ننه چې کوم پرمختګونه انسانیت د دې شاهد ده، دا ټول د منازعې، د مخالفت، د فکري مخالفت، د دې مخالفتونو پایلې دي. یعنې نتیجې چې دي دا یوازې د دې نه دي. که چیرې په ټولنه کې 200 کاله یوه خبره رایجوي،
یو فکر رایج په ټولنه کې، یو باور رایج په ټولنه کې. هغه ټولنه هیڅ وخت متنوع ټولنه نشي جوړېدلی. د دې لپاره چې دا بحثونه د دې لپاره کوو، یو خو ځوانان په دې ناخبره دي، دا تر ټولو غټ دلیل ده. یعنی افغانان په تېره بیا هغه کسان چې نن سبا بحثونه کوي او بحثونه هم تر ډېره پورې داسې چې هغه حتی منازعې ته خلکو ته رسېږي، یعنی جنجال ښکنځلو ته بد رد الفاظ یو بل ته وایي، دا اکثر له دې سره نابلده دي چې موږ بحثونه باید څنګه وکړو.
مننه. اوس ښاغلی آرون سمون چې خپله یې هم په بحثونو کې برخه اخیستې، بحثونه یې کړي په خپرونه کې راسره دی. سمون صاحب، موږ مخکې په عواملو وغږېدو، تر ډېره پورې د خپرونې میلمنو ځینې عوامل یاد کړل چې ځینې وخت ځوانان راځي د دې په ځای چې منطقي بحث وکړي، دلایل وایي، ناسمه ژبه کاروي، توهین کوي یا هم ځینې نور موارد. ستاسو په نظر عوامل یې څه دي که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې د هغو عواملو په اساس باندې مثال ځوانان د دې په ځای چې ورغانیز بحث وکړي راځي په بحث کې یو چاته ناسمه خبره کوي، بده خبره کوي.
سلامونه هیواد صاحب تاسو او د پروګرام اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
د دې چې په بحث کې ځینې ځوانان مقابل لوري ته توهین کوي یا تهمت ورباندې تړي، ډېر لاملونه یې کېدلی شي. ولې څو لاملونه خصوصا زموږ په ټولنه کې هغه بارز دي ما په نظر، یو خو دغه ده چې موږ په وړکتوب کې یا د ښوونځي په دوران کې یا د پوهنتون په دوران کې بحثونه موږ ته نه را زده کول کېږي، یعنی د بحث تخنیکونه نه زده کول کېږي. عموما انسانان کوښښ کوي اکثریت وخت چې کله د دوی منطق او استدلال ضعیف شي، بیا غواړي بحث یو ډول شخصي کړي یا فرض مثال په فرد باندې تهمت وتړي یا مثلا فرد په احساساتو راولي. دا په نورو ټولنو کې حتی هغه د پخوانی اصاب به چې استدلال کولو درس یو میتود به یې کارولو دوی، چې مثلا مقابل کس به یې په احساساتو راوستو یا به بحث شخصي کړلو. د بحث په شخصي کولو کې د هغه کس چې مثلا دوی غواړي ادعا مخکې یوسي یا فرض مثال هغه د پښتو په استدلال وګټه ووایمه چې دوی غواړي خبر وګټي، مقابل شخص د هغوی شخصي ارین تر برید لاندې امپستلا پړی کړي. نو دغه یو مشکل دی چې په موږ ته د بحث تخنیکونه نه را زده کول کېږي په وړکتوب کې، د پوهنتون په دوران کې یوه دغه ستونزه ده. بله ستونزه ما په نظر غټه ستونزه دغه ده، موږ په ټولنه کې چې هلته هغه د مفکورو پلورالیزم نشته دی، یعنی د باورونو په دې معنا چې هلته تقریبا انسانان یو ډول فکر کوي، له مخالف لوري سره چې څنګه مخ کېږي په هر ډول کوښښ کوي دی د منطق او استدلال پر ځای چې مقابل لوری پړ کی هغه مثلا توهین کی، د هغه مفکورې ته توهین وکړي، شخصیت ته توهین وکړي. په دې چې موږ کې دغه د مقابل د نورو مفکورو زغم او تحمل په موږ کې کم دی، نو تنقید ونان هم کوښښ کوي چې داسې مفکوره چې هغه نوی وي، نوی باورونه وي، نوی استدلال وي، پر ځای د دې چې د هغوی سره دلیل ووایي، منطق ووایي،
ځینې وخت ځکه هم ځینې بحثونه حاشیه ته ځي یا ناسمه ژبه پکې کارول کېږي یا د سمون صاحب خبره شخصي کېږي چې له یو چا سره معلومات نه وي، یعنی دا مطالعه نه لري، سره له دې چې کېدای شي هغه د بحث په میتود او په نزاکتونو پوه نه وي. ځینې وخت خپله چې یو څوک په یو موضوع کې مطالعه هم نه لري، کېدای شي هغه بحث داسې خواته بوزي چې مثال له هغه اصلي مسیره یو څه کوکي او بیا په هغه ځای کې کېدای شي ناسمه ژبه وکاروي یا بده ژبه وکاروي. د خبرونې پاتې شیبې چې لرو، غواړم ډېر تمرکز په دې وکړو چې څنګه کېدلی شي ځوانان ښه بحث وکړي، منطقي بحث وکړي، ګټور بحث وکړي. مثال اوس ډېر ځوانانو ته دا فرصت شته، دا مجال شته، دا سمه ده چې په کور کلي کې دوی نشي کولی له چا سره بحث وکړي، خو په ټولنیزو شبکو کې کولی شي، مثال په رسنیو کې کولی شي، دوی زنګ وکړي، هلته هغه خپل نظر په ښه ډول ووایي، په ښو کلمو یې ووایي، بې له دې چې چا ته سپکاوی وکړي، توهین وکړي، ناسمه ژبه وکاروي، او بیا راسي مثال د خبرې پوغو خبرو و ویاړي هم چې ما خداسي وکړل، الله چې دا د توري کار نه ده. ستانیزه صاحب، له تاسو پوښتنه کوم، په لنډو ټکو کې راته وایي چې څنګه کېدای شي ځوانان منطقي او ګټور بحثونه وکړي؟
ګوره هیواد صاحب، دغه عامه موضوع ده، وایي زړه او دماغ ته ده، دماغ ته ده، د کورټیکس برخه ده، د منطقي یا په اصطلاح عقلانیت برخه ده، او دغه د هایپوتالاموس او لمبیک برخه ده،
دا په اصطلاح د زړه یا د احساسات برخه ده. احساسات سره زړه کله په ضربان باندې راشي کنه، نو په دغه احساس باندې باید مونږ او تاسو د عقلانیت په احساساتو باندې تل غالب وي، نه دا چې احساسات په عقلانیت باندې غالب وي. دا ملګری مخکې دې خبر وکړله دغه بحث د میتودونو چې دا مونږ ته نه راښودل کېږي. بحث میتود څه کوي؟ باور وکړئ زموږ په ټولنه کې متاسفانه په سپیچ باندې د خبرو میتود د ډیرو
خوشحاله اوسه استنیزه صاحب، تاسو یادونه وکړه چې مثال په نغه د بس میتود دا خبرې نه ورزده کیږي. ما ځینې داسې میندې او پلرونه هم لیدلی دي چې اولادونه ته ویلي دي کنه چې تاسو مثال له داسې مسایل سره مخ کیږئ، نو که چا یوه خبره درته وکړه تاسو دوه ورته وکړئ، که چا یو کنځل وکړه تاسو دوه وکړئ کنه. یعنې دې په ځای چې خپل اولادونه وهڅوي چې له مسایلو سره له اختلافونو سره ډېر عقلاني او منطقي چلند وکړي، دوی هڅوي چې مثال دوی دغه سیو ناسم چلند وکي. نو ژوندون سپ تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې میتودونه دي چې هغه ته باید پام وشي. غواړو هغه اوس تر نو ورو چې کوم مسایل دي چې فکر کوي که ځوانان ورته پام وکړي بحث به ګټور وي، منطقي به وي او پایلې به ښې وي.
مړی مهمه مسله دا ده چې دوی کله چې څوک بحث کوي اول باید له ځان سره ډېر رښتونه اوسېږي. یعنې مونږ تر څو چې له ځان سره رښتینی نه اوسېږو، یعنې ځان ته خپل وجدان ته دا په خپل وجدان دا ونه منو چې مونږ د دې برخې متخصص یو که نه یو، یعنې زمونږ اکثره ځوانان داسې دي چې هغه په دې ښه باور لري چې زه د دې موضوع متخصص نه یم، زه دې موضوع ماستر نه یم، زه په دې موضوع کې کافي معلومات او کافي اویډنس نه لرم. مګر بیا هم دی غواړي چې یو مقابل لوري چې هغه دې مخکله د یغه سره ځان وهي. نو د بحث میتودونو په برخه کې یو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې مونږ به دوه شیان تفکیک کړو. یو ادعا ده چې هغه کلیم ورته وایي انګریزان، او بل شواهد دي، شواهد چې مونږ د خپلې ادعا په وړاندې کوو. چې زه دا انګلیسي الفاظ کوم چې دا شاید ډېر ښه معنا ورکړي، ایویډنس ورته وایي په انګریزان شواهد ته. نو مونږ د هر بحث لپاره دوه برخې لرو چې یو ادعا یا کلیم ده، بل ایویډنس یا شواهد. نو مونږ اکثره وخت زموږ بحثونه پایل نه لري، زموږ دا میتود خراب ده، زموږ د دې میتود څخه کار نه اخیستل شوی، زموږ له دې مونږ د بحث له دې جوړښت سره نه یو اشنا شوي. ادعا چې کله یو څوک ادعا وکړي په ادعا باندې بحث نه ګڼل کېږي، په ادعا باندې بحث فایده نه لري. نن سبا تاسو که وګورئ هر څوک ادعا کوي، یو لوی اسلامي باور، یو لوی دینی باور، یو لوی علمي باور به راجک چې دی به خپل ادعا سره چیلنج کړي او دی به ووایي چې دا ناسمه ده. خو دی به د خپلې خبرې لپاره هیڅ شواهد نه لري، هیڅ داسې مدارک به نه وي ورسره موجود چې هغه وکولی شي په اورېدونکو باندې یا هغه چا باندې چې لولي هغه باندې دا ومني چې زما بحث دا رښتینی ده، زما بحث دا د پام وړ ده. نو په ادعا باندې اتفا کول دا زموږ د بحثونو تر ټولو لوی عاید ده.
کور ودان سمن صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسې هم کوو. د دې لپاره چې ګټور او منطقي بحثونه ولرو او د دې لپاره چې مثال زموږ بحثونه یو ښه نتیجه ولري، ستا په نظر ځوانان باید څه وکړي؟ هغه ځوانان چې مثال د اوس موبایل هم لري، په ځینو مواردو کې د بحثونو زمینه ورته برابرېږي، هغوی باید څه وکړي چې له ناسمو ادبیاتو له ناسمې ژبې را وګرځي او خپل دلیل ووایي؟ هغه که موافق وي که مخالف وي فرق نه کوي، خو په سمه ژبه یې ووایي.
ما توصیه دا هغه ده چې ځوانان دې اول خو دې په خپل نوم باندې راځي، بل دې پام وکړي مخکې له دې چې په سوشل میډیا کې بحثونه وکړي، د بحثونو ځینې میتودونه دې زده کړي. په دې چې موږ په هېواد کې له وړکتوبه موږ ته دا نه را زده کول کېږي. هلته سیاست یو ډول کلیوالي بڼه لري، لکه مثلا د ادعا بڼه لري. په افغانستان کې په کلي کې په جومات کې پیتاوي ته هر ځای په سیاست باندې بحث کېږي. هلته یو ډول دغه بحث خلک زده کوي، هغه نه علمي وي نه منطقي وي. دغه هغه څه دي چې هماغه کلیوالي څه دي، موږ په اول کې په ذهن کې یو ډول راپیچکاري شوي وي، بیا هماغسې برخورد کوو. ما توصیه دغه ده چې ځوانان دې مخکې له دې چې سوشل میډیا کې نور ډېر هغه منفي څه واخلي زده یې کړي، د بحث میتودونه دې تعقیب کړي. یو خو په عمومي لحاظ نصیحت آمیزه شکل سړی ووایي چې کنځل کول خو ښه کار نه دی، دا خو بده خبره ده. ولې مخکې له دې که سړی غواړي چې په بحث کې ښه ځان ورسوي، ښه راتلونکی ولري، ښه نه ولري، له اوله دې له دې مسایلو سره ځان آشنا کړي چې په بحث کې باید شخصي حریم باندې برید ونه کړي، د بحثونو میتودونه زده کړي،
یوټیوب کې په دې اړه ویډیوګان شته د کول شغه وګوري په فارسی پښتو مختلفو ژبو پیدا کیږي. نو دا له ځوانانو سره مرسته کوي چې د بحث میتودونه زده کړي.
مننه سمون صاحب، خوشاله اوسې د خبرونې له ټولو میلمنو، ښاغلي ډاکټر عبدالملک ستانیزي، ښاغلي اختر محمد ژوندون او ښاغلي هارون سمون څخه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسو هم مننه چې خبرونه مو واورېده. په دې وخت کې دوی چې څنګه کېدی شي ځوانان د دې په ځای چې بحثونو کې ناسمه ژبه وکاروي راشي منطقي بحثونه وکړي او دلایل ووایي. نو هیله دا ده چې ځوانان هر کله راځي په هر موضوع کې چې نظر ورکوي، مخکې له دې چې ټاپه ولګوي، تهمت وکړي، توهین وکړي، سپکه ژبه وکاروي، خپل دلیل دی وایي چې زه په دغه اساس دا شی منم یا په دغه اساس یې نه منم یا زما په نظر دا شی داسې دی. نو په دغه ډول به هغه بحثونه یوې ښې خواته تللي وي. خو که موږ هڅه کوو چې مقابل لوری کم راولو یا سپکه ژبه ورته وکاروو، نو هغه بحثونه عقده پیدا کوي او یوه نتیجه هم نه ترې ترلاسه کیږي. له تاسې بیا هم مننه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
نور بس دی. لشو د سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.